دم ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچې د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګړې ده. نن جمعه ده، د لندیا قوس 15مه د دسمبر 14مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکز ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمیر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړی وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د ډسمبر پر 2مه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې لږ تر لږه یولس کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او څلورویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدی سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړې چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله شایي د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره دوی ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلې ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیار بکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسېدونکي کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی و. روسي ځواکونو پرون ماښام یو ور بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیانس او په جنوب ختیځ کې د زاپوریجا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام خپرېږي. د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمه څاروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په ګلپی خبرې کو. دا سبزی څنګه سبزی ده، چیرته کرل کیږي، څنګه کرل کیږي او څو وکړو چې له خپل کښته ښه حاصل واخلو. په تیرو ژوند رنګونو پروګرام کې مو په بیلابیلو سبزیجاتو میوجاتو خبرې کړې دي او زموږ متخصصو میلمنو په دې اړه کاربنګرو ته لارښوونې کړې دي چې څه وکړي، څه ډول سره ورکړي، څو له خپله کښته ډیر حاصل واخلي. ګلپي له پیړیو راهیسې داسې یو سبزی ده چې انسانان ورسره بلد دي، همې پاخه خوري او همې په ځینو مواردو کې اومه دا سبزی په ټولو قارو کې رواج دی او په افغانستان کې هم یا وخت په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، لیکن اوس په ډیرو ولایتونو کې رواج دی. په تودو ولایتونو کې خو ډیر عام دی لکه ننګرهار او لغمان. په سړو ولایتونو کې هم ګلپی کرل کیږي. زموږ د خبرونې میلمانه دی ښاغلی حفیظ الله سعیدی چې د کندهار د کرنې پخوانی رئیس دی. همدارس یو کاروانګر ته مو بلنه ورکړې ده ښاغلی عبدالمجید مومند له ننګرهار څخه. نو عبدالمجید مومند تر دې دمه پورې له ټلیفون سره وصل نه دی، له سټوډیو سره وصل نه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. لومړی به ښاغلی سعیدی ته ورشو. سعیدی صاحب، تاسو تر کله وایم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه زم په خپل نوبت سره آزادۍ رادو ټول قدرمنو کارکونکو همکارانو ته او همدارنګ خپل قدرمنو اوریدونکو ته، خاص کر زیارکا خو بزګرانو ته سلامونه ونیکې لوړاندې کوم.
سلامت اوسه سیدی صاحب. اول کداره ته وایم، ما مخکېول چې یو وخت ګلپی یا ګوبای د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، یعنی کښت رواج نه و، یوازې په تودو ولایتونو کې ډیر کرل کېده. اما اوس ویل کېږي چې په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي. تر څه حد پورې اوس دا په افغانستان کې کرل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دی چې مخکې چې په افغانستان کې زمونږ بزګرانو اکثر هغه نباتات کرل لکه غلجاتو کې غنم، جوار او شولې او پخته او داسې نور، یعنی دغه باغداري او سبزیجات چې موږ ته په کرنه کې او په زراعت کې په مسلکي لحاظ دی ته کیش کراپ یا نقداور نباتات وایو، یعنی چې د پی جی حاصل یې د نورو نباتاتو په پرتله باندې څو چنده زیات دی، دې ته ډېر زیات توجه نه وه، یعنی دا ترویج شوی نه و. په بزګران په دې باندې نه پوهېدل چې څومره ګټه کوي. خو په دغې وروستیو وختونو کې او که زه ووایم چې دغه تېرو شلو کلونو کې په دې کې خارجي موسساتو او زمونږ یو تعداد ځوانان په خارج کې وروزل شو او تجارت او راشه ورکړم دا په نړیوالو سطح باندې یا د همسایه ممالکو سره دغه انګیزې وي چې اوس دلته خوشبختانه په افغانستان کې هم د باغدارۍ سکتور ته ډیر کار شوی دی او هم د سبزیجاتو ته چې د یو جریب حاصل نه یا د پیج واحد ځمکې څخه په کال کې څو ځل دی د سبزیجاتو طریقه دا ګټه اخلي، کښت کوي، نو دا اوس رواج شوی دی. او ګلپی هم خصوصا د ډیر پخوا څخه د افغانستان د وو زونونو یا شپږو زونونو نه په مشتقي زون کې ډیر زیات مروج او بزګران د دې سره آشنا و. په ډیره لویه پیمانه باندې بیا خصوصا په ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ او د کامې په ولسوالۍ او لغمان کې او خصوصا کونړ کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې دلته زیاته پیمانه باندې کرل کیږي. د دې لته دغه دی چې یو خو دغه ګلپی لږ وخت نیسي، اوس پکې داسې نوې راغلي دي چې تقریبا 50-52 ورځو کې دا حاصل ته رسیږي. بل د کار مارکیټ مسله ده چې کابل یو بانفوسه ښار دی او پایتخت د افغانستان دلته مشرقي ته نږدې دی، سړکونه هم ښه دي، نو مارکیټ ته ډیر زر رسیږي او ځمکه د بل فصل دپاره ډیر زر خالی کیږي. نو په دغه وجه باندې بزګران په زیاتو ځمکو باندې په مشرقي کې دی، خصوصا په شمالي موسم کې دی.
سیدی صاحب، دا سویل کیږي چې د افغانستان اقلیم او خاوره د ګلپی لپاره ډیره مناسبه ده. یو دلیل دا شی وی چې په منی په ننګرهار کې ګلپی کری چې په ژمي حاصل ورکړي او په پسرلی کې بیا په سړو ولایتونو کې، یعنی که چیرته وغواړو د کال 12 میاشتې کولی شو چې ګلپی په بازار کې ولرو. له دې نظره که خبرې پې وکړي چې افغانستان څومره د ګلپی د کر لپاره مساعد هیواد دی؟
بلې، زه یو خبره کول غواړم چې په دې باندې زموږ د قدرمنو اوریدونکو د دې دا واضح وي. موږ اکثر دا خبره کوو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، وچه کې راګیر هواد دې دادې دا زمونږ وزیر د زراعت مو یو رئیس مو یو عوام مو ولې زراعتي دي مهمه پوښتنه دغه ده یو فیکټور دا دی چې مونږ دغه مایکرو کلیمټونه لرو یا غو کوچنی اقلیمونه چې وته وای مثلا د مشرقي یو قسمه اقلیم دی جنوبي غرب بل دی شمال بل دی مرکزی ځون کته چې وګوري نو دا هغه طبي ورکړه ده چې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړی ده چې مونږ یعنی خوږی وبلرو خاوره حاصلخیزه خاوره لرو امدارنګ کوچنی کوچنی اقلیمونه لرو نو په دې حساب باندې زویل شم چې زمونږ یو سیزن ګلپی مثلا یا نور سبزی په یو زون کې سیزن ختمیږي او سیزن افکیږي په بل زون کې یا په بل ولایت کې داغه سیزن شروع کیږي دغه د خوشبختۍ زیاده او دغه زمونږ هغه عمده تغیر چې مونږ ویلې شو چې افغانستان زراعتي هیواد دی بل مونږ لمر ډیر لرو تقریبا لس ساعته یا نه نیم ساعته مونږ په اوسط ډول باندې کال کې ورس کې دغه المر لرو چې دغه المر د فوتوسنتیسیز عملی یا د ترکیب چې نباتات د المر په موجودګۍ کې خپل غذایی مواد یا ګلوکوز جوړوي دغه یو مهم فیکټور دی بل مونږ خوږی وبلرو او حاصلخیزه خاوره لرو دغه څلور پنځه عمده فیکټورونه دي چې مونږ ویلی شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره خاص لمی شرایط لري نو په دې حساب باندې د افغانستان په مختلفو برخو کې زه تاسو ته یو مثال ویم سکاله مثلا د رومیان په یو موسم کې مثلا کزمو جلال آباد خلاصيږي دلته په کابل کې او په لوګر او په وردګو رومیان دا رسیږي سکاله بزګرانو ډیره ګټه په دغه کې کړې و چې دا اکثر مونږ به پاکستان ته لیږو نو په دا حساب باندې د کوچنی خریبونو موږ سره کومک کوي چې زمونږ مختلف شیان په مختلفو موسمونو کې موږ په مارکیټ کې ولرو.
بله ډیر زیات مننه سیدی صاحب. د لپاره چې زموږ کاروانګر له ګلپینه ښه حاصل ترلاسه کړي باید څه وکړي؟ کوم کارونه ستاسو په نظر دوی نه کوي چې هغه سی حاصل نشي اخیستی چې باید وایخلي؟
خوشبختانه باید ووایم چې د نننۍ ټکنالوژۍ سره او بیا انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره اوس زمونږ استاد بزګران هم په دې باندې ډېر پوهېدلي دي چې د خپل هغه مشکلات که هغه د کښت په برخه کې وي یا زراعتي هغه عملیات چې دوی په مخکې نه پوهېدل دوی کولی شي اوس په د انټرنیټ د لارې هم حل کی. یعنی دغه برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی خصوصا زه ډیر فوکس او تغه کوم هغه په زیات په تخم باندې. تخم په زراعت کې چې دی دا اساس او بنیاد دی د یو بوټي د پاره لکه څنګه چې موږ یو آبادۍ د پاره تاده او بنیاد جوړو چې څومره مضبوط وي هغومره به آبادي مضبوطه وي نو تخم په زراعت کې دا بنیاد دی. زمونږ بزګران باید دوی باید ډېره توجه وکړي چې تخم د یو ښه مرجع نه د یو اصلاح شوي مرجع نه او یو ښې منبع نه دا ترلاسه کړي چې دی مطمئن اوسېږي چې دغه واقعي اصلاح شوی تخم دی. تخم کې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي چې مونږ ښه تخم څنګه پېژندلی شو خ تخم کمی او دی تخم به دوه قسمه خصوصیات لري چې موږ هغه ته یو جنټیکی خصوصیات وایو بل ته فزیکی خصوصیات وایو. جنټیکی خصوصیات معنی خو بزګر دومره نه پويږي هغه د لابراتوار او لیبراتری سره تړاو لري خو ولې فزیکی خصوصیات معنی باید بزګر او پويږي چې خ تخم دی کنه دی. فزیکی تو خصوصیات کې مثلا تخم باید خالص وي یعنی نور هرزه غیاوی یا نور تخمونه پکې ګډ نه وي امراض او اپات وهلې نه وي یعنی سورې نه وي مات نه وي په یو سایز کې باید تخم وي او همدارنګه ګونجی نه وي. دغه هغه خصوصیات دي چې بزګری کولی شي چې همداسې په لاس په واسطه او د خپلو سترګو په واسطه باندې دا عملي ویني وګوري دی مطمئن شي چې دا ښه تخم دی. تخم کې باید بزګر ډېر دقیق اوسېږي او اوس د تخم د ډېر لوی بزنس دی په افغانستان کې هم خوشبختانه ښه ښې منبع او مرجع شته دی چې خارج نه راځي او ښه حاصل یې هم ورکړی دی. جینیټیکي خصوصیاتو کې خصوصا د امراض سره باید یو تخم مقاومت ولري په خپل وخت باندې رسید ورسیږي جنټیکی خالصوالی ولري. او د سیمې او مهمه خبره چې پکې ده چې د سیمې او بوهوا سره باید دا توافق ولري. نو دغه خصوصیت دي چې بزګر په دې باندې باید وپوهیږي. بل زراعتي عملیاتو کې د ځمکې زمونږ بزګران اکثر ځمکه صحیح نه قلبه کوي، باید ځمکه ښه قلبه شي جوره. موږ دغه نوپال لرو چې په دغه ټکټرونو پسې دي چې هغه تقریبا څلور انچه یا پنځه انچه پورې جوره قلبه کوي، زیات هغې نه کېږي. د ځمکې لاندې هر کال مسلسل چې زموږ بزګران همدا نوپال استعمالوي، نو دلته یو طبقه یو لیر جوړیږي چې هغه کلکه سخته طبقه ده، هغې نه بې ریشي نشي کولی چې تیرې شي او غذایي مواد واخلي. نو دغې سختې طبقې ماتولو دپاره په کال کې یو ځل ضرور ده چې بزګران خپله ځمکه په دوپال باندې یا سیپال باندې دا قلبه کې چې جوره قلبه شي. ځمکه لیول ډېر مهم دی، اوس په کې نوې ټکنالوژي راغلې ده، لیزر لیول ماشینونه راغلي دي. موږ خپله چې کله زه په کندهار کې وم، موږ بزګرانو ته توضیح کړي دي بعضې همکارو موسساتو په دغه باندې. ځمکې هموارول ډېر مهم دي، که چېرته ځمکه لیول او همواره نه وي نو یو طرف د تندې د وجې هغې ته اوبه نه رسېږي، هغه بوټي کمزوري راځي یا سوځي، او بل طرف کې زیاتې اوبه ډن کېږي چې دغه هم د نباتاتو دپاره زیاتې اوبه په ودرېدل چې دي دا نقصاندېه دي. نو ځمکه باید بزګر ښه لیول کړي. د بسترونو اماده کول دي، باید بسترونه ښه صحیح اماده شي په راجه باندې چې څومره د دې لوړوالی دی. مثلا د بوټي دپاره موږ عموما شپېته سانتي متره پلن دا رایس بیډ سیستم و ته موږ وایو، رایس بیډ اوچت بسترونه جوړ شي، څلوېښت پنځوس دغه سانتي متره دغه جویچه جوړېږي نیم متر. همدارنګه په دې کې حیواني سري باید استعمال شي. تقریبا په یو جریب کې موږ کولی شو چې څلور نه واخله تر شپږ تنه پورې حیواني سره. سره کې هم ډېرې خبرې دي، اکثر بزګران زمونږ دی هغه نوی سری استعمالوي، تازه خوشایی یا تازه سری چې دغه هم نباتات دپاره یوازې دی چې ګټه وکړي یا تاوان وسوي، هغې کې هرزه ګیا انتقالیږي، هغې کې بعضې امراض انتقالیږي. باید ډیران یا حیواني سری چې دي دا باید کم از کم شپږ میاشتې پنځه میاشتې دا ښه تجزیه شوي وي، په دې باندې وښه اوښتې وي، داسې خاوره کې جوړه شوي وي، دا باید استفاده وکړي. دې کې هرزه ګیا چې تخمونه چې دي هغه هم د منځه تللي وي، کوم امراض میکروبونه یي هغه هم پکې د منځه ځي، او دغه بیا نبات په اسانۍ کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي او نبات غټ شي. اوبه لګول زمونږ بله برخه ده چې دغه ډېره مهمه ده، د اوبو ښه صحیح منیجمنت او تنظیم نشته. دلته ټوله ابیاري زمونږ چې ده دغه غرق ابیاري یا فلډ ایریګیشن موږ ورته وایو، چې دغه هم موږ وزارت متخصصین سپارش کوي. دا کې یو د اوبو ضایعات ډېر دي، یو ډېرې اوبه ودرېږي په پښتو کې. که چېرته وکولی شي دغه اوبه منظمه توګه، اوس خو دغه نور سیستمونه ډریپ اریګیشن یا قطرهیي سیستمونه راغلي، هغې باندې خو ورته مصارف راځي. زمونږ باغداري الحمدلله دغه طرف ته روانه ده چې قطرهیي سیستمونه د پیپ په واسطه باندې دغه وکړي. اوبو ته باید بزګر زموږ ډېر زیاته توجه وکړي. هرزه ګیا کنټرول دا ډېر مهم دي، خشاوه پکې وکړي. همدارنګه
تاسو د سرې یادونه وکړه سیدی صاحب، تاسو د حیواني سره یادونه وکړه، د کیمیاوي مو ونه کړه، کیمیاوي سره څومره ورته پکار ده، څه ډول سره کوم وخت باید ورکړل شي؟
بله، حیواني سره عموما د سرو سپارښت چې موږ کوو هغه د خاورې د نوعیت پورې اړه لري. باید خاوره اول ټیسټ شي په نوره نړۍ کې، که تاسو په تحقیقاتو کې وګورئ او پر مخللی نړۍ ته، نو هغې اول خاوره یو بزګر وړي هغه تیس کوي لیبارسي کې، هغې ټوله تجزیه کیږي، د هغې نتایجو په اساس باندې بیا دوی ته سره ورکول کیږي. او نبات خصوصا اولس قسمه عناصرو ته ضرورت لري چې دا باید ورکړل شي. په دا اولس قسمه عناصر چې دي دا موږ بیا په دوو برخو باندې تقسیموو، یو زیات مصرفه دي مایکرو دي بل مایکرو دي. نو زمنګ بزګران دلته چې اکثر انټیکای استعمالي نایتروجنی سری، دغه موږ چې تاسو پینې سره ویو چې اکثر د پاکستان ناراضي یوریا په نوم باندې او پاسپورس سره استعمالوي، دا تور سره وتوي، ډي اي پي سره چوتوي، چې اوس یو بوجي په مارکیټ کې دومره زیاته ګرانه د 2000 افغانۍ تقریبا 50 کیلو سره پیدا کیږي. او بل پوتاشیم خوشبختانه دغه سری دغه عناصر چې دی موږ په خپل خاور کې خوشبختانه په افغانستان کې لرو، ډیر زیات ضرورت ته نشته، خو که بیا هم بزګرانی استعمال کی ان پی کا چې دغه زیات مصرف عناصر دی سری دی که استعمال شي نو ډیر زیات پر فصل واخلي او ښه حاصل به لاسته راوړي. د یو جریب د پاره عموما دلته د 50 واخله 10 کیلو پوری ډی ای پی سره یا تور سره کوچ وتوي، دا د کار وخت کله چې د بسترونه آماده کوي دا استعمالوي په بستر کې، ځکه چې تور سره باید د خاورې لاندې شي او د تخم سره یو ځای ترې استفاده وشي، ځکه دا دی کې پاسپورس انسر دی او دا هغه لیزیترین او سوس انسر دی چې دا به دا په مطلب په بل شي پسینېږي ریشا پسینېږي ریشا باندې پسیلاځي دینه به خوراک کوي. حتی ضرورت په هان وای چې دا تور سره یا پاسپورس چې دی 15 کال پورې هم په داخوره کې پاتې کیږي، نو دا د کار وخت کې مونږه تغه کوو بزګرانو ته سپارښت کوو چې په کار وخت کې 50 کیلو یا 100 کیلو نه 10 کیلو پورې زیات نه زیات دا په یو جریب کې دی اچي. بیا یوریا یا سپینا سره کوټ چې دی دا په دوه برخو کې یا په درې مرحلو کې د خپل پسلونو ته اضافه کوي، چې هغه اول یا کله چې بوزغلې انتقالیږي او یو لس ورځې 15 وشي په دغه وخت کې یو اندازه استعمال شي، تقریبا 40 کیلو ګرامه پورې مونږه سفارش کوو چې په یو جریب کې سره استعمال شي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د ګلپی په کښت باندې خبرې کوو، په دې خبرې کوو چې څنګه له ګلپی څخه ښه حاصل ترلاسه کولای شو، له خپل ځمکې څخه د ګلپی ښه حاصل ترلاسه کولای شو. زموږ میلما د زراعت متخصص ښاغلی حفیظ الله سعیدی دی. لنډې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو، په دې هم خبرې کوو چې ګلپی څه ډول ناروغي لري، آفتونه څه دي او درملنه یې څه ده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوی بچه او درویش دقیقی دی، آزادی رادیو آوری در ژوند رنگونو پروگرام دی، در کرن متخصص حفیظ الله سعیدی زموش میل مده. سعیدی صاحب، گلپی هم دی نورو طولو نباتاتو پشان آفتونه یا ناروغی لری، امده چی دی؟ پا دی با لطاس سرخبری و که خو تخنیکی هم کاروهی چی یو اوریدون که لرو و با گوری چی وقوی چه پشتانه لری، مهربانی کوی.
السلام علیکم، محترم اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی زرمالوال صاحب.
مننه، خیر سیدی عارفور نه مړی کنه ولې کور دی ودان. سلامونه او نیکی له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
سلام
ما پښتنه ده دا پروگرام خو ډیر معلوماتي او دلچسپ پروگرام دل دی، نو موږ ډیر ګټه ترلاسه کړې ته یو خبره ده محترم سروان صاحب. بل دا ګوپی چې د ترکومه چې سما ته معلوم ده په دوه قسمه باندې، دا یو خلاص ګوپی ده مطلب هغه د ګلپ شان باندې ده، یو د سیستم او خپل ته معلومه ده، بل بند ګوپی ورته وایي د سپرده پرده. نو زه دغه د محترم سیدی صاحب نه ما دا غوښتنه ده، یا کوم بزګر چیرته سمخت تصویر سره پلان کې بشیر اثر مل دی نه دا پښتنه ده، ما د سې دوړو په اړه کې باید معلومات ورکړي، دوړو په اړه کې
ډیره مننه سعید کور ودان. نو ښاغلی سعیدی، مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ. او ما خوب چې په انټرنیټ کې وکتل، دوه نه بلکې ډیر رقمونه لري، ډیر ډولونه لري، شاید په هر هیواد کې مختلف ډولونه وي، خو تاسو بهتره پوهیږئ. مهرباني وکړئ دوی ته هم ځواب ووایست او بل دا ووایست چې امراض یې څنګه دي، څه ډول مرضونه لري.
بله مننه. ګلپیانو ډیر انواع دي، خصوصا دلته چې کوم مروج دي دغه کرم هغه ورور چې ویلې د ریپور نه هغه دغه مونږ ته کرم یو یا بن ګوپی وته ویو چې اکثر د سلاد لپاره ترې استفاده کیږي او خلک تازه شکل باندې په سلاتون سلاد کې استفاده کوي او همدارنګه یو تعداد خلک زموږ استاد پاتراپو کې هغه صابون ته هم پخوي چې غذایی ارزښت لري. بلې براکولی وته وی چې براکولیم ډیر زیات غذایی ارزښت لري، دا په افغانستان کې ډیر مروج نه دی خو وس لګ لګ دلته چې مخکې جمهوریت وخت کې د خارجان ډیرو هغه به براکولی ډیر زیات خوړل، نو په مشرقي کې بیا دا کرل کېدل. او ګلپی خو ډیر عام دی او تاسو ټول آشنا دي او ډیر زیات کیږي په دای کې به مختلف ویرایټین دي، زودراس دي پکې او ځینې پکې نا وخت رسیدونکي دي. حتی ما تاسو ته مخکې ویل چې د 500 ورځو نه واخل تر 160 او څلورو میاشتو پنځو میاشتو پورې پکې داسې نوې شته چې هغه وخت نیسي، هغه یا ګروینګ سیزن دی. رابه شو امراضو او پاتو برخو ته چې څنګه چې انسانان او حیوانات امراض اپات لري دغه شنه نباتات هم ژوندي اجسام دي او دا هم د امراض او پات لري. په نباتاتو کې عموما زیات امراض چې دي د زیات دشمن چې او د زیات متضرر کیږي هغه حشرات دي او همدارنګه د قارچی ناروغي وته مونږ وایو چې پنګسکو ته پنجي وای یا پنګس دغه امراض دي. نو په ګلپی کې چې مونږ کوم مطالعه لرو او زمونږ په سیمو کې چې کوم امراض پکې راځي هغه اکثر دغه یو کوچنی حشره ده چې مونږ انګلیسي کې ورته افرس وایو، دا د دې پاڼې په دې تنکیو برګونو باندې دا حمله کوي او د نبات دا شیره چې دا دغه سخی دا ډېرې کوچنۍ حشرې دي. او د بعضې وخت کې ورته زموږ بزګران چې دي هغه غوړکۍ هم وایي چې دغه ډېرې عمده حشره ده چې ګلپیان ترې متاثره کیږي، نو دا هغه کنټرول هم ډیر اسان دی. حتی مونږ ځینې بزګران چې دي هغه ډیر قوي کیمیاوي دواګانې په استفاده کوي، خو نه مونږ ورته کیمیاوي دوا دغه لپاره نه وایو. دغه وګه او همدارنګه مرچ دغه صابون دغه نه استفاده کولای شي، یو محلول جوړ کی او ځکه چې دا حشره ډیره کوچنۍ ده، دا په ډیر معمولي تغه باندې امري، نو دا که په وخت سره کنټرول شي د دغه حشرې ډیر ښه کنټرول کی یو ډیر پاسانه باندې زموږ بزګران کولای شي. بل عمومي قارچی امراض دي چې بازار کې خوشبختانه ډیر پنجسایډونه او انسیکټسایډونه شته دي، مختلف هغه نمونه دي چې دلته نو غواړم چې نمونه واخلم.
یو ډول وای چې یو ډول مرض دی چې وای که نایتروجن دی خاورې کم وي په هغه صورت کې پیدا کیږي.
بالکل بعض وخت کې د امراض او دا د مونږ ته ایلیمنت ډیفیشنسی وایو، دا عناصر قلت یا کمبود چې دا علائم یو شان خي، نو هغه مونږ کولای شو چې په لیباتری باندې بیا غي تفکیک وکړو چې آیا دې کې د کوم عنصر کمبود دی د وژنه د علامات دي او کوم مرض دی. نو بعض وخت کې دا لږ سخت وي، خو ما مخکې تاسو ویلې چې مونږ یو نبات خصوصا ولس نو عناصر ته ضرورت لري، دا کې د کوچنی لکه مصرف عناصر چې دي که چیرته دا مونږ استعمال کو په لږه پیمانه باندې، نو کولای شو چې دغه هیڅ علائم پکې راښکاره نه شي. لکه یو نبات اوس مثلا زه تاسو ته وایم چې نبات زیړیږي که نه، دا پاڼه برګې زیړیږي، دا جړواله څو علتونه لرلی شي. مثلا دا ما مخکې ویلې که چېرته دغه افرس یا دغه وړو حشرو حمله کړې وي دغه جوس کې دغه پاڼه زیړوي. بل د نایتروجن قلت دلته چې دی هغې علائم هم دغسې دي، ورته علائم لري چې نبات مثلا زیړ پاڼې زیړې پاتې شي. که چېرته بیا مونږ عناصر دغه نایتروجني سری ورکو نو کولای شو چې هغه بیا رنګ د بوټو چې دی هغه شین شي او یا توربخن شین ته واوړي، مونږ پوهیږو چې د نایتروجن چې دی پوره دی. نو دغسې امراض چې دي دا د تروان چې د نږدې نه چې تړې وګوري او لیبارټری ته وینيستي نو د دې نه تشخیص چي دی لګ ګراني.
بله بله ډېر مننه کورودان. تاسو د براکولي خبره وکړه چې دا په اروپا او امریکا او نور نړۍ کې ډېر زیات استعمالی شي او ځکه چې وای ډیره زیاته ډیر غټور هغه سبزی ده. آی په افغانستان کې کرل کیږي او سری واتس ویډیو کنه؟
بلې مخکې د په مشرقي کې عموما کم چې د ډي اي یو سیټ کومه پروژه وه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرقي کې تقریبا 300-300 میلیونه ډالر د سبزیجاتو د ترویج په برخه کې ولګول او خوشبختانه ښه نتیجې ورکړه. دا د هغې پروژې برکتمو چې زمنګ بزګران اوس اکثر د غلجات او نور نباتات پر تلمانی زیات د خپل کروندو کې سبزی کوي او د یو جریب نه د کال کې څو حاصل او څو فصلونه اخلي. دغه وخت کې ما مخکې ویلې چې حتی دوبۍ پورې به زمنګ محصولات ځینې تلل براکولی دلته راوړ شوی خو اوس په دې ورستیو کې فکر نو کوم چې په ډېره اندازه باندې خلک وخري.
خلک ورسره بلد نه دي، لګټه خبر نه دي، شاید هم وخت په غواړي.
او غذایی ارزښت تاسو چې ویلې غذایی ارزښت د ګوټي په پرتله باندې څو چنده زیات دی، خو بدبختانه باید ویم چې ډېر خلک اوس آشنا نه دي.
او بل دا چې دا په خولو تم ضرورت نه لري و مخوړل کیږي، اکثره اروپایان او امریکایان و مخوري او وای چې خصوصا د سرطان لپاره ډیر ګټور سبزی ده. خل دې کراتیر شو دی ګلپی په برخه کې چې دا عام ګلپی ده او رنگ سپین ده، سپین چکه ده، دا به څوک څه وخت پویږي چې وس رسیدلې ده او باید له پټی راوښ کول شي؟ سایز و اندازې باید څومره وي؟
بالکل یو خبره زه تاسو ته باید واضح وي چې افغانستان کې موږ په میلیونه غټ دي، دلته خصوصا هغه ولایتانې خلک خوښوي هغه نه وه ګلپي خوښوي چې ډېر غټ وي، تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلو 3 کیلو پورې وي. خو خارج کې چې په میلیونه کوچني دي، موږ به دوبۍ ته لېږله ګلپي، موږ به ډېر کوچني ګلپیان لېږله، نو هغه بیلې ورایټیانې وي. کشمیري په نوم باندې ورایټي وه، ډېره زودراسم وه، اویا ورځو کې به رسېدله. نو دا به موږ په یو سیز باندې تقریبا د 1 کیلو پورې یا د 0.5 کیلو نه واخله، د 1 کیلو پورې وزن به لرلو. دا به تله ته ګلپی رسېدل یا د فصل هغه هاروېستنګ او د راټولولو معلومول، دا چې دي یو خو سیزن پسې دی چې د دې سیزن پوره شي ته کولای شي په هغه د مثلا درې میاشتې فصل دی، درې میاشتو کې رسېږي. بل د دې دغه کراون برخه ده چې کوم دغه سپینه برخه ده او موږ خوراک کوو، د دغې سیز پوره کېدل دي، رنګ یې سپین اوښتل دي. نو دا هغه وخت یو د لاندې پاڼو چې دي د بوټي دا زیړیږي، نو دا موږ ته خپل معلومیږي چې دا فصل زمونږ سره رسېدلی دی. که چېرته د دې نه وروسته پرېښودل شي او ته دا نه راشکې مارکیټ ته نه وړاندې کړې، نو دوی بیا نغدې کوي، دوی بیا په دویم کال تولیدي او بیا دا تخم تولیدوي، بیا خلک یې د تخم دپاره پرېږدي.
او تاسو مخکې د تخم خبره وکړه، ما تمام په همدې برخه کې سوال پیدا شو چې تاسو ول چې د تخم په اخیستلو کې خلک باید ډېر دقت وکړي چې څه ډول تخم د کومې سیمې لپاره لازم دی، هغه دی واخلي چې تخم خوي او خراب نه وي، دا ډېر رول لري. نو که یو څوک په خپل ځمکه کې تجربه وکړي او د ګلپی ښه نتیجه ورکړي، فکر نه کوم چې بهتره لاره دا ده چې یو برخه یې وساتي د تخم لپاره څو بل کال ته بیا وکړي؟
او دغه سیم کېدای شي اکثر دلته خو زمونږ بزګران چې دي په ټولو فصلونو کې دغه عنعنوي طریقې دي چې دوی کوم شاوخوا د بل بزګر سره ښه تخم ویني، د دوی په کرونده کې بیا هغه تخم هغې ځان ته جمع کړی دی تي اخلي یې وسه بدلوي. دا په ټولو نباتاتو کې همدغسې ده، په غنمو کې، په جوارو کې. خو خوشبختانه ما تاسو ته ویل چې په د تخمونو په سکتور کې اوس ډېر زیات کار شوی دی، دلته ډېر غټ غټ ډیلران او کمپنیانې اوس موږ لرو، حتی د ترکیې نه او د ایران نه، پاکستان نه، هند نه، دلته ښه تخمونه اوس راځي او اکثر هایبرید تخمونه اوس راځي چې هغه دورګه تخمونه ورته موږ وایو چې په یو ځل باندې ډېر لوړ حاصل ورکولو توانایي لري. نو اوس اکثر خلک محلي تخمونه نه کوي، کمرشل یا د لیول باندې تجارتي لیول باندې د بزګران چې دی هغه هایبرید تخمونه کوي. حتی اوس موږ غلجات هم دغه سی اوس هایبرید ته وخت جوار چې دی اوس ټول هایبرید کرل کیږي، لاین باندې کرل کیږي، ماشین باندې کرل کیږي چې هغه یو ځل باندې لوړ حاصل ورکوي. ا محلي تخمونو اوس زی چې دی خوشبختانه باید وي هم دونه پرمختګ شوی دی څاروان صاحب چې اوس دغه هایبرید تخمونو نیولی دی او همدارنګه خو خو کمپنیو نیولی دی. نو دیقان هم په دې پوه شوی دی چې باید د لوړ حاصل ورکولو تخم واخلي. اگر که دغه 50 ګرامه تخم به زه تاسو ته ویم چې په 4,000 or 5,000 افغانۍ باندې اوس پیدا کیږي. یو جریب دپاره موږ 50 ګرامه نه واخله، 10 ګرامه پورې دا تخم سفارش کوو چې دغه که هایبرید بزګر اخلي نو دا به تقریبا بازار کې په 4,000 افغانۍ باندې دی ته پیدا کیږي چې دغه ډېره کم اندازه د پشمار دانې دي پکې.
بله، یو بل پښتنه دا ده چې ستاسو په نظر له یو جریب څخه باید څومره حاصل واخیستل شي، یعنی هغه حاصل چې ستاسو په نظر هغه ایدیال دی؟
بلی، که چېرته موږ دغه اندازه د دوو قطارونو ترمنځ او دوو بوټو ترمنځ ونیسو، که چېرته موږ په یو قطار نه بل قطار ته په فاصله چې دا 40 سانتي ونیسو او دغه د بیډ بستر سر چې دی که نه 10-15 سانتي ونیسو او بوټي په 40 or 50 کې کښېنو، 40 or 50 سانتي متر دوو بوټو ترمنځ فاصله ونیسو، تقریبا 6,000 نه واخله تر 5,000 نیاله پورې چې دي دغه بوټي په یو جریب کې کرل کیږي. که چېرته په 100 افغانۍ باندې یو ګلپي تاسو ونیسئ نو 6,000 × 2,000 کوي، تقریبا ډېرې پیسې جوړوي، تقریبا 80,000 or 90,000 or 1,00,000 افغانۍ.
وایا زموږ کروندګر واقعا هم دومره حاصل اخلي؟
بلې، دلته یو غټه مسله او مشکل چې دی، زه دا باید بزګران ته واضح کړم، د مارکیټ مسله ده او زمونږ بزګران بدبختانه باید ووایم او دې خبرې ته باید زما دوی ډېر په غور سره فکر وکړي او دا عملي کړي چې موږ بزګران ټول یو فصل چې دی دا په یو وخت باندې کړو، چې موږ ته په اصطلاح کې دې ته هغه ایزولیشن وایو، باید ایزولیشن مراد شي. ټول بزګران لګی دي میزان په میش کې یا عقرب په میش کې کښ کوي چې دا ټول ګلپي یو ځل مارکیټ ته راوځي. نو مارکیټ کې چې مارکیټ خود تقاضا او عرضې په بنیاد باندې ولاړ دي قیمتونه، نو ګلپي دلته حاصلات مارکیټ ته زیات شي، قیمت یو دم راوغورځيږي، نو بزګرانو ته هغه خپل کوم مصارف چې کړي بیا هغه وته نه پوره کوي او بزګر خساره من کیږي. نو زه دوی ته یو تغه ښایم چې اوس هغه وخت نه دی چې موږ به صرف ګلپي په ژمي کې په دغه عقرب میاشت کې کرو یا به میزان میاشت کې کرو. اوس موږ دا د اګست د میاشتې نه کرلی شو تر راتلونکي کال د مارچ میاشتې پورې، یعنی 9 میاشتې ګیپ یا وخت لري دی دې په دې مختلفو وختونو کې وکړي. دغه ته موږ هغه د ټایم ایزولیشن وایو یا د وخت بیلتون ورته وایو چې وخت ورکي. صحیح ده، مطلب یو بزګر به یو کلی کې لس بزګران کښ کوي، یو بزګر دی د میاشتې په دې سر وکړي، بل بزګر دی د 15 ورځې بعد، بل بزګر دی مثلا یو میاشت بعد پسې وکړي. نو دغه سی به مارکیټ ته هغه د حاصلاتو پلوچی هغه به مسلسل وي او په خپل اندازه باندې به وي، نو دوی به نه مارکیټ کې به قیمت نه راغورځيږي. بدبختی ما مخکې دا ویل چې موږ ټول کښ په یو وخت باندې کوو، په یو میاشت کې وکړو، یو ظلم حاصل را ورسیږي، نو دغه وجه ده چې په مارکیټ کې قیمتونه را وغورځيږي، بیا بزګر چې دی هغه ته سخت نقصان کیږي. نو بزګران باید متوجه وشي که خپله کرونده یو بزګر یو جریب ځمکه هم کری، نو دغه یو جریب باید په دوو برخو دریو برخو باندې تقسیم کړي. دا یوه برخه 10 ورځې مخکې وکړي، بله برخه چې ده د یو جریب ځمکې 10 ورځې بعد پسې، او بله پسې 10 ورځې بیا بعد پسې وکړي. نو د معنی به د کار بوج هغه به هم په کم وي، هغه لیبر کاسټ چې ورته موږ وایو د مزدور مصارف هغه به هم کم راځي، دې به رسیدګي اکسس اکسسم خلری خپل تغه ته کرواندی ته هم راکبت بم کولای شي او مارکیټ ته بم دی پکلار پکلار دا محصولات به په وخت باندې راځي لکه یو حاصل په یو جمعه مخکې ورسید بل وخت بل جمعه هفته کې ورسیږي نو بس ګرام به ته ټکی مراد کیو.
بله دا ډیر مهم ټکی او په دې اړه که نظر سرکن کې چې داسې موریدلی دي چې په یوه ځمکه کې پر لپسې یو شی ونه کړی تنوع ډیره لازمه ده د ځمکې لپاره د دې لپاره چې ښه حاصل ورکړي په دې برخه کې څه وایست؟
سروان صاحب ډیره مهمه پوښتنې ته اشاره وکړله او تاسو خپله ویلې دغه ته موږ په اصطلاح کراپ روټیشن وایو یا تنوع زراعتي زمونږ بزګران نشته هر کال په ماغیو ځمکه باندې ماغیو فصل کوي چې دا به ډیر زیات نقصان معنی ته تمامېږي. یو دا دی چې همدغه فصل ډیر زیات همراس پر راځي چې هر کال کېږي. بل د دې هغه حاصل خیزي د خاورې چې دا هم د منځ ځي او ډیر زیات حاصل نشي اخیستلی. بل یو کال هرزه ګیا هر کال پاغي کې راځي چې د معنی هرزه ګیا چې د پخپله د نبات سره رقابت کوي اصلي نبات سره نو دغه هم د اصلي نبات دپاره یو رقابتي بوټی وي او نقصان ترسوي د حاصلاتو کې کمبود راځي. نو تناوب زراعتي دا ډیر مهم دی. هر کال باید موږ مختلف نباتات په یو ځمکه باندې وکړو. یو به په دې وجه باندې موږ امراض کنټرول کړي به وي، بل به موږ هرزه ګیا کنټرول شوي وي، او بل به د خاورې حاصلخیزي موږ د لاسه نه وي ورکړي. دا ډیر مهمه نقطه ده. دهقان باید ټول خپلو ځمکو کې دا تناوب زراعتي چې دی دا د غلجاتو سره یعنی غنمو جوارو شولو سره همدارنګه پوریج کراپ چې ته موږ ویو دا رشقه شپتله چې دغه ډیر پلیدار بوټي دي د کوم چې دغه خاندان دي حبوبات دغه ډیر مهم دي. دغه حتی د ریشو کې دا نډول لري او په دغه نډول کې رایزوبیم په نامه باندې یو بکتریا ده چې د هوا نایتروجن فکس کوي. دغه بکتریا مفیده بکتریا ده. نو تاسو ګورئ کوم کروانګر په خپل ځمکه کې یو کار مخکې شپتل کړی وي او بیا په بل تاسو ګورئ هغه به د ټول ځمکو نه د دې حاصل به ډیر زیات خو یو ښکاره تفاوت به پکې وي. دا وجه دا چې دا تناوب به پکې مراد کړی دی. نو موږ باید دا تناوب مراد کړو.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام او په دې خبرونه کې په ګلپی یا ګوبی باندې خبرې کوو. زموږ شمیر مده د کرنې متخصص شاغله حفیظ الله سعیدی لاندې خبرتیا ورسته بیا هم له تاسو سره.
آزادی رادیو په لندو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
بله سیدی صاحب، په ځینو سبزیانو ځینو بوټو نباتاتو په اړه دا ویل کېږي چې خاور کمزوری کوي یا خاورې ته هغه د ښیرازۍ مخه نیسي. د ګلپي په برخه کې خو داسې څه خبره نشته.
بلې دغه نباتات چې کومې خاورې کمزوري کوي دا بیا موږ مختلفو نوو باندې تقسیم کړي دي. هغه روټ کراپ چې ورته ویل کېږي کوم چې د ریشې نه استفاده کېږي لکه اوس مولۍ شولې یا ګازرې شولې مثلا کچالو شولو، نو دا هغه نباتات دي چې دا لږه خاوره تغیر کوي کمزوري کوي. یا هغه دي نباتات چې صنعتي نباتات دي مثلا ګنی شو پخته شوله جواري شو افتاپره شو چې دا ډېرې پیړي پیړي ساقیم لري. نو دی یو څاندازه د خاورې حاصلخیزي چې دا هغه کموي او د خاورې څخه ډېر زیات خوراک کوي. نو دغه د حل لاره دا ده چې بزګر باید د عضوي مواد یا عضوي سري کوم چې موږ حیواني کودونه وته ویو کمپوست وته ویو شنې سري وته وایو دغه باید د کیمیاوي سرو په پرتله باندې دغه ډېر استفاده کړي چې د خاورې حاصلخیزي بیرته حفظ شي. او سبزیجات دي عموما په دغه یو ټکی باندې زیات حاصل خیزي د خاورې خرابوي چې موږ د غلجاتو په پرتله باندې اوس غنم او جوار چې کال کې دوه فصله اخیستل کیږي. خو زمونږ بزګران په لغمان کې یا په بیستول سوالی کې کار چې سبزی کاران دي هغه په یو کال کې څلور پنځه فصله د اخلي کنه مسلسل چې خوراک کوي نو په کارم دا چې باید غذایی مواد زمکه ته اضافه شي، دوی باید حیواني سرې ډېر استعمال کړي، خصوصا هغه بزګران چې سبزیکاران دي، نو په دې معنی به دوی وکولی شي چې خاورې حاصلخیزي هغه حفظ شي.
بله سیدی صاحب، ځینو خلکو ګلپي نه خوښي شي، شاید هم یو علت دا وي د خوراک لپاره چې ډېر پیدا کیږي او شاید ارزان هم وي، نو یو شی چې تکرار شي تبن چې دی چا نه خوشی شي، انسانانو په خوراک هم تنوع خوشه ده. د صادراتو په برخه کې څومره کار شوی دی، څومره افغانستان به هر څه صادرولی شي یا صادروي؟
مخکې جمهوریت وخت کې خو یو څان د آزاد، خصوصا د ډاکټر صاحب شبغنی په اخر وخت کې مارکیټ ته پارا ډیر کار شوی، چې دا وایدا لیزنو او زمون د مرکزی آسیا سره او همدارنګه د همسایګانو سره مارکیټونه او صادرات زیاتو، دغه برخه کې کارو او خارجي موسسات او ډونرانو مو چې هغه به زمون دغه محصولات سپورټ کول، هغه به تقویه کول او همدارنګه به اتلل. خو اوس زه نه پوهېږم چې په دغه برخه کې تاسو ته ښه معلومیږي دغه سیاسي تحولات او د همسایګانو سره ښه اړیکې نه درلودل، دا شیان دي چې تر کومه ټولې برخې تکنۍ کړي دي. خو بیا هم په زه تاسو ته ووایم چې تېر کال زمونږ رومیان چې دي یا پیاز چې دي یا کچالو دي زیات لوی مارکیټ چې دی زمونږ پاکستان دی، او پاکستان په دې اخره کې هغه چې تیلابونه وځپل د خپل هغه ټیکسونه چې په دغه محصولاتو باندې صفر ته راښکته کړه، چې ډېر زیات زمونږ یو طرفه زمونږ تجارانو ګټه وکړله چې مارکیټ ته پیدا شو. خو دلته داخل کې چې بیا زمونږ رومیان اوس هم تاسو ګورئ کابل کې 300-500 افغانۍ باندې یو من رومیان پیدا کېږي، پیاز 60-80 افغانۍ کیلو، یعنی په سیزن کې چې پیاز مون من په 60 افغانۍ خلوص، یو کیلو په 60 افغانۍ دي. دا یو څه تغشتا د مارکیټ مسایل شته، امید دی چې حالات ښه طرف ته لاړ شي او زمونږ ټول محصولات ځان لنه دا سبزیجات زمونږ میوجات وچې میوې تازه میوې چې دا شلف لایف د دې ډېر کم دی او دا باید زر مارکیټ ته ورسیږي، دا ډېره مهمه برخه ده د مارکیټ ته پیدا کېدو.
بله سیدی صاحب، تاسو مخکې کاروانګرو ته لارښوونه وکړه چې په یو وار د خپل محصول بازار ته نه وړاندې کوي چې بیا ډېره ټیټیږي او ګټه نه شي کولی. دا اوس چې ځینې سبزیانې ځینې میوې تر ډېره ساتل کېدی شي، ګلپي څومره وخت ساتل کېدی شي او د دې لپاره چې تر ډیره وخت یې وساتو؟ یو خو سړی خوني دي چې شاید ډیرو کاروانګرو په وس نه پوره چې سړو خونو ته ورشي او یغ لپاره یو جلا پیسې ورکي، پخپل کورونو کې په څه شکل سره کولای شي چې وساتي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي کله چې قیمتونه لوړ بي؟
بلې، دغه برخه ډیره مهمه ده او بیل بحث دی. دا د پوسټ هارویسټ ته مونږ وايي، پوسټ هارویسټ یعنی د رفع حاصل وروسته د محصولاتو د دې ساتنه ده او تحفظ دی. دغه ډیر لوی بحث دی. بدبختانه باید زه وایم چې په افغانستان کې هغه سي معیاري سرخانی یا ذخیره خانی د پروسس په برخه کې دومره زیات کار نه دی شوی. زمونږ زیاتره محصولات چې دي زمونږ د ضایعاتو فیصدي د 150 تر 45% پورې په تازه میوجاتو او سبزیجاتو کې دا رسیږي. نو که بزګر بیچاره دا مجبور دی چې خپل محصول مارکیټ ته وړاندې کړي، ځکه دی نه په کور کې د دې لپاره څه امکانات لري چې دا سټور کړي، او نه د ګلپیانو خصوصا ډیر زیات کیږي او مارکیټ هم داسې نشته خلک یعنی ډیر زیات نه خوښي، نو په دغه وجه معنی کې دی وساتي دی نورم تاواني کیږي. نو که په ار څو باندې وي بزګر کو د اعتزار خلاصوي، بس دی مارکیټ ته وړاندې کوي که په ګل په 15 افغانۍ وي، په 10 افغانۍ او په 10 افغانۍ کنه، خو هغه وخت کې بزګر اپ سیزن کې ګټه کولی شي چې هغه اول راورسیږي، مارکیټ کې ډیر کم وي دغه وخت کې، نو حتی ما په خپل 50 پیټه افغانۍ باندې یو ګل اخیستل اوس نن سبا چې و سیزن دی نو سپینځه ولا افغانۍ باندې هم په سودو کې په جلال آباد کې ګل پیدا کیږي کنه نو څنګه وته دا بل پوسټ هارویسټ کې مونږ کولای شو دین اچار جوړ کیو نل تعداد او تعداد زنانه روزل شوې دي زمونږ څو سم د دبليو پی یو پروژه ده چې مونږ هغه زنانه دی او درې سو زنانه دی هغه ته د پوسټ هارویسټ مونږ خایو زمونږ زنانه ټرینران الته ورزي هغه سره کار کوي لکه مونږ مرباګانې جوړو چکنی جوړو مختلفې اوس ګلپینه مثلا اچار جوړو ترشنې جوړو لبلبو دی اوس مارکیټ کې گازرې مربا دا دغه هغه شیان دي چې کوم سیزن کې روپ جوړو سیزن وی او دلته مارکیټ کې ډیر ارزان پیدا پروسس شي دا ډیر خبرسته او دې اوس فکر کوم نړۍ زموږ نړیوالو همکارانو دې حکومت هم توجه کړی دا چې دغه برخه د داخلي محصولات او دغه برخه او د خاص کر د زنانه او د پاره کو دننه یو کار پیدا کیږي او د ډیر حاصلاتو مخم نیول کیږي لکه رومیان په خپل سیزن کې په 500 شپېتا وانه باندې 1 کیلو ورته یو کوټه روب مثلا په 200 وانه باندې دی که دا نه هغه وخت کې روب جوړ شي او ډیر آسان جوړیږي ډیر آسان طریقه ده هر خور او هر مور زمون کولای شي چې په خپل کور کې په کم امکاناتو باندې دا جوړ کی نو دا برخه کې باید کار وشي
درست او د ګلپی دی کرلو په وخت د فاصله باید د هر بوټي څومره وي د دوو بوټو ترمنځ فاصله څومره لازم ده
فاصله عموما د بوټي د کراون پورې چې دا ویرایټي څونه غټيږي 1 کیلو کیږي 2 کیلو کیږي د تاج برخه چې دا دغه په نظر کې نیول کیږي بیا فاصله ورته چې تا مو ګلپیان غټ وی 2 کیلو 3 کیلو تر رسیدي اغه نو وی تاسو فاصله کولای شي چې 50 سانتي پورې دو بوټو ترمن فاصله ورکي خو عموما په مشرقي کې د 50 سانتي نه واخل تر 50 سانتي متر پورې دغه فاصله ورکول کیږي دو بوټو ترمن
بل یو شی بلم ویل کیږي اغه دا چې باید په داس ځای کې وکړل شي چې دیونو سیوري پینویل مرته لکه چې ډیر اړتیا لري ام داسې ده
عموما ټول نباتات چې دی ما تاسو ویلې چې فوتوسنتیسیز عملیه کومه مسلکی لحاظ باندې بزګران په نو پویږي خو ډیره مهمه ده فوتوسنتیسیز یا دې ترکیب عملیه چې نبات د کلوروفیل یا د شین رنگ پیګمنټونو په موجودګۍ کې د ګلوکوز جوړي د لمر په موجودګۍ دې لپاره ډیره ضرورت ده کلمر نوې ګلوکوز نه جوړيږي چې دا نبات د لپاره غولنی د پاڼو په واسطه چې غذایی مواد جوړوي او بل برخه د چې دا غد ریشو د خاور نه اخلي نبات نو دا دوه طرفه چې نبات خوراک کوي نو لمر چې دا زیي ترکیب په عملیه کې د ټول نباتاتو لپاره دا ډیر ضرورت دی چې مر نه دغه عملیه سره تنرسیږي او بوټي حاصل نو ورکوي
بل او د تخم په ارتباط تاسو په پایل کې خبري وکړي چې ډیر مهم دی د دې د ساتنې په برخه کې ملکیږي چې د ساتلې ډیره توجه غواړي خصوصا ک هوا ډیره توده وي نو کله شي خپل کیفیت له لاس ورکي څه ډول هوا ورته پکار ده څه ډول ځای باید کاروانګر وساتي چې فصل راځي او کری او هغه وخت پوري کیفیت له لاس ورنکي
ګلپی ته هم چې ډیر کوچنی دی په سایز کې او مقاوم هم دی یو تخم کولای شي چې په مناسب اقلیمي شرایطو کې کم چې موږ او تاغه روم ټمپریچر وایو د عادي تودوخه د کوټې سوریتا او رطوبت ډیر زیات اونې وسیږي نو کولای شي دوه کال پورې حتی وساتل شي خو بیا چې د تخمونو کوم کاروباریان دی او کمپنیان دي مشورې هغه به خاص خاص زینه دی ته جوړ کړی دي نو هغه د دې رطوبت چې د ام د تخم کنټرولوي چې هغه د معلوماتي او همدارنګه د هغه تودوخه درجه هغه د ستور یا د ذخیره هغه چې د هغه د برقرار ساتي په مناسب درجه باندې نو دی به ساتي او مارکیټ ته تخم وړاندې کوي ما مخکې ویل چې اوس اکثر خلک بزګر چې د لوکل تخم څخه استفاده هیڅوک نه کوي کوموسات تخم نه اخلي هم د خارجي کمپنیانو نه اخلي او زمونږ بزګران چې ماخلي وس په دې پوښیوي دي چې اوس رومیانو کې او همدارنګ مثلا په ګلپیانو کې یا په نور نه سبزیانو کې دوی اوس هایبرید تخمونه استعمالوي. هغه یو ځل لوړ حاصل وکړي او ټول خارجي کمپنیانې دي تازه تازه راځي ایکسپایر ډیټ هغه هغه معلوم وي او هغه ته باید بزګر چې دی توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی حفیظ الله سعیدی د کرنې متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. پښتنو ته مو ځواب وایو، هیله لرو چې له کارمنګرو سره د ګوپی په کرلو کې او د ښه حاصل په ترلاسه کولو کې ستاسو لارښوونې کومک وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. هر جمعه په همدې وخت له 2 تر 3 بجو په پښتو او له 2 تر 4 بجو په دری ژبه باندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، او هر اونۍ د زراعت په یو برخه باندې خبرې کوو له خپلو درنو ملبنو سره، او یا هم له یو کسبګر سره ژغیږو. هله د چیز مش خبرونه د انټرنیټ لاره هم تعقیب کړئ. زموږ راپورونه او خبرونه په انټرنیټ کې لوستلای شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده.
چتری جی